Så vi hade mörkerskyddsprogram.
په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له وست انډیز سره لوبه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وای پاکستان ته د درو کلونو لپاره د 16 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې نن د جولای څلورمه ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. په دغو مراسمو کې به رسمي ګذشت وسي او ټرمپ به وینا وکړي.
مخکخي خزی
سلامونه، زه فرشته غنی یم او تاسو د مخکخي خزی پروګرام ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې ښځې کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي او تر ډیره هڅه کوي تر ښارونو محدودې پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې لا هم امنیتي ستونزې پکې ډېرې دي. ګڼې ښځې هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره ټکوي، خو شته داسې ښځې چې د هېواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې یې خپله دنده او مسؤلیت مخ ته وړي. له همدغه ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده. هغه په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړې. تر دې مخکې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه په بیلابیلو دولتي ښوونځیو کې دنده ترسره کړې او د کندهار میرویس روغتون، WFP موسسه او داسې نورو ادارو کې هم فعالیت ترسره کړی دی. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په زرګونو هغو قضیو څېړنې کړې چې د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یو یې په ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. د اغلی معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایاتو کې دنده ترسره کړې او د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په دې خبرونه کې له هلمند د اغلی عفیفا معروف د تلیفون پر لیکه له ځان سره به ولرو. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی معروف، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. کور ودان. اغلی معروف، په لومړي سر کې که په دې وغږېږو چې په هلمند کې اوس د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند د ښځو وضعیت په اړه باید ووایم چې نسبتا دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې مشهور یا مسمه دی، د ښځو وضعیت ښه دی. یعنی دلته ښوونځی شته دي، دولسم څخه فارغ ورکوي، درې پوهنتونونه خصوصي شته دي، دولتي پوهنتون شته دي، انجینرکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین ورکوي، او یو تعداد ډېر ښځې په کارونو بوخت دي، کار کوي د هلمند دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې. یعنی سهار دی وظیفې ته وځي او دا یو ښه بیلګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خودکفا دي، تعلیمی کړي دي، تعلیم ته لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري.
دا خبرې لري پرتو سیمو کې هم صدق کمی کنه، هلته وضعیت توپیر کوي د هلمند لري پرتی ولسوالۍ.
معلومه خبره ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې نه امنی ده، هلته مکتبونه تړل شوي دي، که څه هم یونیسف دفتر کوشش کړی دي چې یو څه ولسوالۍ کې اداکار د نجونو دپاره یو څو صنف فعال وساتي او استادان ورته ولیږي چې تدریس وکړي. خو بیا هم په لري پرته ولسوالۍ کې لکه مستقله او لکه سنګین او نوزاد دا ځایو کې د نجونو دپاره ښوونځی نشته او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او جبري ودونو سره مقابل دي. تعداد زوجات دلته ډېر زیات دی، چې یعنی د دوی دا رواج دی چې یو نارینه څو ښځې ولري په هغه باندې فخر کوي.
په هلمند کې ښځې ډېری له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي؟ که هغه شدید حالت یې راته ووایي.
هغه شدید حالت چې دوی تاوتریخوالي ورسره سره مخ کېږي، دلته ډېر په کوچني سن انجونو ودېږي، او په ډېر افسوس ووایم چې مولوی صاحبان یا دینی علما څنګه د یو اتکلنه وکلنه انجلی نکاح تړي. یعنی نکاح هم یو د اهلیت سن غواړي چې هغه سن سال هم د نکاح په اهلیت کې یو فرد په اهلیت کې شمیرل کېږي. خو دلته بالکل دوی ډېر زیات رواج دی چې په کوچنیوالي کې، البته زما منظور هماغه سیمې دي چې امنیت نشته په تېر، خو په ښار کې هم دا موضوعګانې شته دي. داسې نه ده چې ښار کې هېڅ موارد نشته، په ښار کې هم لسګونه موارد داسې شته چې کوچنۍ نجونې دوی واده کوي.
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسې په نظر؟ آیا هلته هغه پخواني ناوړه دودونه حاکم دي که نه؟ د خلکو د سواد کچه ټیټه ده، ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کېږي.
دغه دواړه موضوعګانې چې تاسو وښودل په دې کې دخیل دي، چې هم د سواد او د پوهاوی کچه، هم د شرعي پوهاوی کچه کښته دي، څوک نه پوهېږي، او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهېږي چې قانوني سن د ازدواج دی، ونجلۍ ولک څو دی او په څو کلنۍ کې دوی ازدواج وکړي، او کم سن ودونه څونه زیانونه لري نجونو هلکانو دپاره. نو دغه کېږي. او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ او تاسو خلک وسن په هلمند کې چې تریاک کرل کېږي، او ناقانونه پیسې د خلکو په جیبونو کې ډېر دي.
تاسې ویل کېږي چې شاوخوا شپاړس کاله د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی، دغه دندې په کومو برخو کې وي؟ څومره وخت کېږي چې په هلمند کې او د دغه ډول ستونزو سره سروکار مو دی او ثبت کېږي په کمیسیون کې؟
بله، زما ډېر وخت کار کېږي چې زه حقوق بشر دفتر سره کار کوم. په خندار کې مې هم کار کړی ده، کابل کې مې هم لس کاله کار کړی ده، او تقریبا څلور کاله کېږي چې هلمند ولایت کې کار کوم. چې د بېلابېلې قضایاو پېښې سره موږ مقابل شوي یو، چې بعضې چې زما په یاد ډېر زیات دردونکې وه، چې د هغه جملې څخه زه به یو قضیه چې خندار ولایت کې هغه وخت ما دنده درلودله د ښځو د حقونو په څنګه کې، چې یو سړی ننوتل زموږ دفتر ته، او یعنی ډېر خواشینی و، د خدای لیازې، د خدای د قرآن لیازې، تاسو وګورئ چې زما خور باندې څه کارونه کوي. او خپل جیبو ته لاس ورور، او ډېر اوږده اوږده کوڅۍ یې وایستله، دا زما د خور کوڅۍ ده چې ایستلی ده ځینې، یعنی ډېر غټه غټه کوڅۍ وه چې هغه په اسانۍ نه ایستل کېږي. موږ په خپله وسه باندې ډېر داد خواهي وکړه، نصر حکومت ونیوله، خو اما زما هېڅ وخت د یاده نه وځي چې هغه ورور د خپل خور کوڅۍ په جیب کې راته راوړې وه.
ډیری وخت په هغو ادارو باندې انتقادونه کېږي، نیوکې کېږي چې د بشر حقونو لپاره کار کوي، چې دوی هغه څه چې باید کار کړی وای نه دی کړی. ولې دغه ډول نیوکې ځینې وخت رامنځته شي؟
زموږ د خلکو نیوکې د دوی د بې خبرۍ نه او ناآګاهۍ نه کېږي. دوی یو څه چې اوري هغه ژر باور کوي. که داسې نه وي، نو تاسو خپله د افغانانو ژوند مقایسه وکړئ د شل کاله مخکې چې د اوبري حکومت راغلی وه، هغه وخت سره کم ژوند و، د جادې فضا به سره کم و، د خرید فروش بازار به سره کم و، د خلکو وتل ننوتل هغه بیره، هغه وحشت، هغه خلک چې د هغه ځای څخه راغلی وه، د هغوی هغه ظاهري ویښتان او دا شیان چې په کوم حالت کې و نه، او اوس څونه تغییرات راغلي دي. یعنی په دې تغییرات کې زه نه وایم چې سل په سله کې حقوق بشر په دې تغییرات کې رول لري، حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغییراتو کې رول لري، خپل رول لوبولی دي. اصلاحاتو د پاره ولې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اوله چې تشکیل شوی ده، هدف د تشکیل همدغه وه چې افغانستان د ادبا و د بشري حقوقو باندې نظارت وکړي، چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقونو باندې. او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک دغسې چې ډېر دوستان لري، دشمنان هم لري، چې هر توپک سالار، هر ظالم، هر غاصب د حقوق بشر دشمن دی، په دې خاطر چې پوهېږي چې حقوق بشر دوی رسوا کوي، دوی باندې هغه اسناد جوړوي، مستند کوي، د دوی فسادونه نو د حقوق بشر په سيته منفي تبلیغات کوي.
که راته وایي چې تاسو څه ډول پروګرامونه لري او څه ډول تګلارې دي چې د غلارې تاسو غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسي، یا حداقل د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي کې رول ولوبوي؟
زموږ مرکزي دفتر یو استراتیژیک پلان د وکاله 15 کاله دغمره وختونه د پاره جوړوي، چې بیا هر کال د استراتیژیک پلان څخه موږ یو برخه اخلو او پلی کوو. نو موږ یو برخه لورو نظارت او بررسي بخش ورته وایي، چې د تخطیانو څخه د بررسي او عموما د چا مځکه غصب شوې، د چا په کورنۍ کې قتل شوی ده او قتل نه ده نیول شوی، کوم جرمونه اجرا شوي دي، مجرم پیسهدار و په حکومت کې مخاور و هغه پسې څوک نه دی ګرځېدلې، نو په مابسونو باندې دوی نظارت کوي، په ټول هغه معلات سلب ازادي باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري زموږ دغه بخش نظارت او بررسي بخش هلته نظارتونه کوي. او بل زموږ بل بخش دی د ماشومانو د حقونو د ساتنې بخش دی، او بل زموږ بخش د ښځو د حقونو د ساتنې بخش دی، چې کوم خویندې چې مشکله لري، شکایت لري، یا هغه مسائل جندر او ښځو پورې ارتباط نیسي، په حکومت کې مثلا ښځې باید د تصمیم ګیرۍ تر حده پورې په لوړو چوکیو کې باید حضور ولري، او د نارینه و ترڅنګ که باید همرنګ امتیازات خبر خمن شي. زموږ لوست خویندې او نالوستې ته باید د کار زمینه برابر شي، د دوی په خپل استعداد او توانایي پورې. او همدارنګه بله برخه د معلولیت لرونکو افراد دپاره د حقونو د حمایت دپاره ده، چې دوی سره باید ټولنه سره کم برخورد ولري، په ښه نوم یې یاد کړي، یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته یو د کار زمینه پیدا کړي، حقوق یې په وخت ورکړي. دا مسایل دي.
که دا مراته ووایي چې په هلمند کې کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، آیا دا مهمه ده چې کومې قضیې باید اولویت ولري او که نه هر څوک چې قضیه ثبتوي او شکایت کوي کمیسیون ته بیا هغه قضیې ته رسیدګي کېږي؟
خو له نیکه مرغه چې کمیسیون داسې نه ده چې یو نفر کار وکړي او یو قضیه پسې وګرځي، چې هر رقم قضیه مقترح شي. استاس خبره که قضیه ډیره جدي وي، خو موږ ډیر په جدیت هغه بررسي کوو، ورسره زموږ همکاران ځي څارنوالې ته، محکمې ته در غوښتنه کوي، قوانین ته ګوري او قانوني مشوره ورکوي، دغه قرباني ته چې ته دا حق لرې، دا حق لرې، د دې لارې نه کولی شي چې خپل حق لري، او د دولت څخه دادخواهي کوي چې ولې دا قضیه پیښه شوه، ولې عاملین نه ګرفتار کېږي. او همدارنګه بعضې قضیه دي چې میانجیګري ته ضرورت لري، هغه یو څه مشکلات ورته پیش وي، موږ نه غواړو چې کورنۍ سره خدای نه کرده جلاس یا هغه سي هغه په منځ کې جوړجاړي کوي، او قانوني حقوقي معلومات ورته ورکوي، او که د دوی غوښتنه وي څارنوالۍ ته یا دولتي مرجع ته معرفي کوي کوي، او
که غوښتنه یې نه وي نه معرفي کوي. درنو اوریدونکو، دغه خبرونه د ازادي راډیو په کابل سټوډیو کې خبریږي، او په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د تلیفون له لارې له ځان سره لرو. اغلی معروف، که د کار د څرنګوالي په اړه مو وایي، آیا په ولایاتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي؟
بله فرق کوي، خو چې یو څوک ولایت کار کوي باید د هغوی په فرهنګ باندې وپوهېږي، د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي، یو څه درک ولري د محلي یا ژوند څخه، د حیاتي ژوند څخه، چې دوی په کوم حالت کې دي. او په کار کې نو یو څه په ښار کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي. ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار.
بله، شخصا تاسو ته په ولایتو کې کومې ستونزې رامنځته شوي دي، له کومو خنډونو سره مخ شوي؟
خامخا سړی بعضي وخت تهدید کېږي په الفاظ باندې، بعضي وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې په حمله وکړي د وظیفې په خاطر، چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې. خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلات سره ډېر زیات په تکلیف اوسو. که شوې ده موږ برطرفه کړې ده، او تر اوسه خو دا د مبارزه ورسره کوم.
که تاسو وایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کیږي، یا قضیه چې تاسو ته راجو کیږي د هغو مسؤل کسان دي او که نه وسلوال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما په قضیه کې داخل کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تعدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په هغه ښځه باندې تاوتریخوالی شوی ده، یا مرګ ته تعدید شوی ده، یا د کور نه شړل شوی ده، بې برخه شوی ده، یعنې واهل تکول پرې شوی ده. خو دوی خواهش کوي وایي دا زموږ قومي موضوع ده، په دغه موضوع باندې ته کار مه لره، دا ښځه بېرته ولېږه. نو که اول خو داسې موضوع نه کوي چې موږ غواړو چې هر موضوع هغه قانوني په شکل حل او فصل کو، او بیا که دوی بیرته کورنۍ راضي کیږي او راضي پسې هغه کیږي، موږ یو ښه لوی تصمیم ځنې اخلو او دا څه ورته ورکوو.
بله، کله داسې شوي کوم میرمنې تاسو ته شکایت کړی وروسته له هغه چې کور ته ځي له شدید تاوتریخوالي سره مخ شوي وي؟
موږ ته شکایت کړی ده داسې نه ده شوي، په دې خاطر چې موږ د میرمنو شکایت پر ساتو، هیڅ وخت نه افشا کوو چاته، ولو که دغه پسې خاوندې راسي او بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی، موږ نه ورته وایي چې ول راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د محبس مرکزي هلمند څخه دوه میرمنې چې خلاصې شول، هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې وژل شول، باید چې نه وای وژل شول.
بله، د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بیرته له دې چې وخت یې پوره کیږي یا له هغه ځایه راوځي، بیا ټولنه نه مني، په تیره کورنۍ نه مني؟
بلې، دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني. دا خو نارینه هم داسې کارونه بعضې وخت سره ته ورسوي چې مابس ته ورسېږي یا دوسیه ورته جوړه سي، هغه ورته سي. خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، ځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. ښځې کوم انسانان دي؟ د فرشته خو نه دي، خو یو ګناه یو شي چې د دوی نه پورته کېږي، باید کورنۍ ومني او حق د دې نه لري چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته چې که دغه میرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی بیا هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکي؟ تاسو د کوم نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده او یو کور اخلو، ان شاء الله دغه یو میاشت دوه میاشتې کې یو د امن کور جوړوو، او هغه ښځه چې ژوند یې په تهدید کې دی، هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو، بیا ورته وسپارو.
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندار کې هلته اته نه دي فعال.
تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې که نه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو دپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، قندار کې مې دنده ترسره کړې ده، او دا د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودل دي.
اغلی معروف، که راته ووایي چې هلمند ته مو څنګه ورپېښه شوه، آیا د دفتر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه وه چې تاسو هلمند ته ولاړ شئ، هلته دنده ترسره کړئ، که نه خپله مو هم وغوښتل چې هلته اوسېږئ؟
مننه ستاسو د سوال څخه. داسې وه چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي وه، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت په کابل کې مې کار کوله. اعلان وسو چې دفتر هلمند دپاره امکان اخیستل کېږي، نو چې ما هغه اعلان وکتل، زه په خپله هم خپل سیمې مې ولېږه، او په امکان کې مې ګډون وکړ. امتحان کې مې ګډون وکړ، د ما سره یوه بله ښځه وه، او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه. نو د دوی په ټولو کښې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېرې لوړې واسطې هم کړې وه نارینه، خو زما نمرې ټیګې، او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېره زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړل. ما ته وایي چې هلمند ته ځې، چون هلمند ما لیدلې وه وختې، او زما خوښ وه، ما وایي وځم. بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امتحان باندې په یو رقابت باندې هلمند دفتر مسؤلیت نه قبول کړ.
بلې، غواړی همدلته په هلمند کې پاتې شي که نه بیرته راځي مرکز ته او دلته دنده ترسره کوي؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکم او یو تر دې نه لوړ بس پیدا شي ولر.
راځي په دې اړه وغږیږو چې تر دې مخکې مو کوم ځایونو کې دندې تر سره کړې دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسو لاس کاله شخوا لاس کاله د خون کې دند هم تر سره کړې ده؟
بله، زه په کابل کې په یو لیسه کې شرنو کې زه معلمه په توګه مقرر شوم. بیا درې کاله پس ته سر معلمه وم، هلته تقریبا 15 کاله سر معلمي وم. وکړه بیا د طالبانو په وخت کې WSP د مینیټورینګ برنامه و چې د ښځو لپاره وومن بیکري دغه پروژه نومېدله چې د ښځو لپاره ښځې کار کول او ډوډۍ ورته پخته ځې کول. په دې کې زه مانیټور وم او همدارنګه په طالبان په وخت کې شفخانه قندر کې، یعنی میرویس شفخانه کې مې هم دنده ترسره کوله. همدلته نجونې طب متوسط ویل، دغه نجونې ته ما تدریس کوله.
کومه برخه کې مو تدریس کولو؟ هغه مضمون مکف یادی؟
بله، د ماشوم طب یا طب اطفال مې تدریس کوله. یعنی زه په هغه کې په خپل هم هغه متخصص نه وم، خو چون کمبوت و نو دوی ما ته یو کتاب راکړل، په خپل مې هغه کتاب لوستله او د ماشومان په هکله یو څه معلومات مې ترلاسه وختي ترلاسه کړی وه او بیا مې درس ورکوله.
بله، د طالبان په وخت کې ډیری ښځې وایي چې په کورونو کې ناستې، تاسې چې کله دنده ترسره کوله او آیا د ستونزې سره مخ نه شوي؟ کوم خنډ مو مخې ته رانغی چې چا ونه ګوښلی؟
ولې نه، اصلا هغه وخت زه په کابل کې سر معلمه وم چې طالبان حکومت راغلل، خو موږ په چادریانو کې ولاړو. هغه آخري میاشت کې معاش مو اخیستله او معاش دومره و په هغه وخت کې چې په د افغانان د کابل کې شمې په یاد هغه روزمره سودا شو. نو چې کورته ولاړم موږ تصمیم ونیوله چې باید داسې یو ځای ته ولاړ شو چې زما د پاره دنده وي، هم زما د خاوند لپاره. نو چې کندر ته راغلو، کندر په شفخانه کې ما صحي کورسونه په کابل کې لوستې وم، مخکې هلته چې ولاړم زه د نرس او قابله په توګه ونیولم. زما څخه امتحان واخیستل، پس د امتحان څخه یې ونیولم، پس د هغه نه زما مهارتونه یې چې ولیدل او پوه شو چې ما پخوا تدریس هم کړی دی. نو ما ته د طب متوسط د همدغه ولایت څخه پیشنهاد وشو چې ته زموږ سره استادي وکړه، د نجونې ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې. یعنی هغه کلونه وه چې زه نوی کندهار ته راغلی وم او ما خپل ټول درس په کابل کې په دري باندې ویلی وه او په پښتو ژبه په تدریس نابلده وم. نو یو وارې ما په کور کې یو کتاب وویل، بیا مې هغه په پښتو ترجمه کول، دغه څخه مې نوټ لیکچر جوړول، نوټ بیا مې شاګردانو ته نوټ ورکول. دا ډېر مشکلات ما ولیدل. همدارنګه د کندهار په ښار کې ما چې کله د نوي حکومت راغله، طالبان ولاړه، ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ، انګلیش کورس شروع کړ او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ. او د شیرزي سنتر چې یو وړیا سنتر و د ښځو لپاره د انګلیش او کمپیوټر د زده کړو په خاطر، دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ. انګلیسي مې دلته زده کړله، کمپیوټر مې دلته زده کړله او پس د هغه نه ډېر موسساتو سره لکه کاردیاچ دفتر و یو انټرنیشنل موسسه ده، ټی ډی ایچ یو انټرنیشنل موسسه ده، په دغه موسساتو کې مې کار وکړ. او بالاخره حقوق بشر ته چې ننوتلم، یعنی حقوق بشر ته هم چې زه راغلم، یعنی هغه دفتر او ځای مې نه ولیدلی چې کوم ځای کې ده، پسې وګرځېدم. بیا دوی وویل چې ته کابل څخه مقرر کېږي، ته بیا کابل ته ولاړم، د دوی دفتر مې پیدا کړ. خلک وایي چې واسطه نه وي نه مقرر کېږي. نه، زه په خپله هر وظیفه کې زره واسطه مې نه دی درلودلی، په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوی یم.
په افغاني کورنیو کې ډېر کله د ښځو پر وړاندې په خپله کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي، ممانعتونه محدودیتونه زیات وضع کېږي. تاسې که ووایئ آیا په کور کې کوم محدودیت درته نه و وضع شوی د کار او د زده کړو پر وړاندې؟ مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي او په تېره د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې و.
له نیکه مرغه باید ووایم چې زموږ کورنۍ او رون انډه کورنۍ وه، ما ته ممانعت نه وه په تحصیل په دوره کې. حتی تشویق کېدلم د پلار له خوا مې خدای دې وبخشي چې ته کولی شې، ته لایقه یې. او همدارنګه پس د هغه نه چې واده مې کړ، چون زما خاوند یو افسر پولیس و، هغه یو صحی مشکلات په جنگونو کې ورته پیښ وو، په بدن کې په سر کې چره ولګېدله، نو په ژوند کې مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کړم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دې هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم.
که چیرې د خپلو زده کړو په اړه ووایې، غلی معروف، چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي، څنګه او چیرته؟
اول پلان ما په کابل کې چې زده کړه وکړله، در معلمین علی روشن څخه فارغه شوم، او پس دغه نو معلمی دنده مې واخیستله او سرمعلمي وکړه. هغه وخت چې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم، نو دلته مې ځان کم احساسوله، ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوقو او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل، دا وظیفه زموږ څخه. بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ، خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې. بیا د حقوقو نه فارغ شوم، اما تر هغه نه په ورکشاپونو کې او په آگاهي برنامه کې زه د حقوق بشر ډېر زیات مدیون یم، چې د دې په پروګرامو کې ما ډېر شیان زده کړي.
راځئ په دې اړه وغږیږو چې کله چې تاسو هلمند ته تللي او هلته مو فعالیت ترسره کړی، دنده ترسره کوئ، څه تغییرات راغلي دي کومو برخو کې؟
بلې، زه چې کله هلمند ته راغلی یم، نو هغه فعالیتونه چې ما کړی ده پر خلکو باندې مې غږ کړی چې موږ دغه صلاحیتونه قانوني لرو او دغه کارونه ستاسو دپاره موږ کړی شو. نو بعضې وخت ښځې وایي ما ته په مجالس کې وایي تا خو موږ ته ډېر دلداري راکړی ده، خو زه وایم چې خدای نه خواسته که تاسو داسې مشکل سره پېښ شئ خو خامخا زه ستاسو سره مرسته کوم. او همیشه زما خبره دا وي، ښځه ته چې تاسو لوړ پوستونو ته ځان کاندید کوئ، ورته امتحان ورکوئ، ځان وازموئ، مطالعه وکړئ، څو چې تاسو لوړ پوستو کې کار کوئ، او هېڅکله په دې باندې مه خوشحاله کېږئ چې زه به ښوونځی ته ولاړ شم د دوه درې ساعته، یا د ټایم اول معلم اوسم، یا د ټایم دو، یا درېیم ټایم. نو ښځې باید خپل ځان باندې زحمت وکړي، ځان آماده کړي په ازمایښونه یم تیانونه کې ګډون وکي، او لوړ پوسټونه انتخاب کړي. نو دوی که لوړ پوسټو ته ورسېد، صلاحیتونه یې دومره لوړ کېږي او د ښځو قدرت پورته کېږي.
که درته ووایي چې تاسو دومره موده چې مو کار وکړ او فعالیت مو درلود په افغانستان کې، کله بهر ته هم تللي یې، بهرني سفرونه مو درلودل، یا کله مو زړه کړی چې د هېواد ووځي؟
ما په خپله هڅه هیڅ وخت نه دی کړی چې زه د هېواد ووځم، او کاري سفرونه مې درلودلي دي. قطر ته مې کار سفر درلودل، سیول شهر ته، جنوبي کوریا ته مې کاري سفر درلودل، هندستان او دا ځایونه ته مې درلودلي، ورکشاپ او دا شیان ته تللی نو بیرته خپل وطن ته راغلی.
کورنۍ ژوند په اړه مو په لنډو کې که راته ووایې، بیا هم مننه چې وخت مو راکړ.
کورنۍ ژوند خو ما ویل چې ته متیله یم، او یوه دانه لورکه لرم او درې زامن او درې انجورګانې، مشر انجور چې دا غم زده کړې کړې ده، منځوی هم زده کړې کړې ده، او درېیم هم، او زما لور هم په لسن سنف کې ده اوس، زما نیمه چې خپل زده کړې کلاس کې او تحصیلات عالي وکړي، یعنی زه ورته په زړه کې لرم، او زما انجورګانې هم چې زده کړې علاقه لري ده علی تحصیلات، زه اته زمینه ورته برابروم او نه یې تخیل بهوم. نو په خپل په هلمند کې ژوند کوم، خپل خاوند سره ستا اولادین هم په کابل کې ژوند کوي.
ډیره مننه اغلی عفیفه معروف کور موادان چې موږ ته مو وخت راکړ.
ژوند دی اوس تاسو د برنامې څخه مننه چې زما
رنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره مو ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
زوان دا څوکې چې ګولې اوربې، زوان دا څوکې چې ګولې اوربې، د خپل نکاو د بابا پر کلی دی، هتیرا کې د خپلوان پرات دی، څوکې پرون څوکې بابا وشتلې، ځوان دا څوکې چې ګولې اوربې، ریل ویشتی جنازه را پاسید دمر کی چغو کلی پورا خستی خوشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور خستی دفتائی تا پار جوانا مورا وقت دقبل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پغیس کے وینی کرم او ما شم خوبنا جوانا تا سوچیے چھے گولے اور رہے